آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دهیله چې دا اونۍ مهم په خیر وي اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړې دي تیرونه د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم زه ستاسو راپور ډیر خوشاله او خوشامینه یم زه ستاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خبر شي دا یو خواهش مې ده زموږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حتی نه کیږي زه د خروار د ولسوالۍ يم باید چې زموږ طرف ته لیک پام لرل او شي السلام علیکم
توسه تا سلام رادیو آزادی تا سلام خدای من خوشحال و کامیاب لره زرد اگر والا یاطلایم دیرات نه خبری کهو دقا دی آشنا تلویزیون که مول ده چی و نفر تلیپون مکا صدای شما که چی مو مکتب نوالو دقا عمل خود زد اسلام زد شریعت دی حدیث پیغمبر سلام یهی که علم پنه رو پخذ پرده علم پریزتین الکل مسلم و مسلمتین یا پیغمبر صلی الله علیه و آله چې او ټول علم ولو کنه بچین تاسو علم زکی ولو کې بچین کی پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعه راغی و دای کی مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای کی واس کې دا پی و دای کی ذکر د خدای کې دو
السلام علیکم وکیل احمدی له کاندار ولایت میوان له سوال نه مې وکړی ولې دا وروره مولا طالبان اغوستا چې بل څه په دې ډول سوال کې مکتبونه فعال کی ته د شي په اړه چې شنو پولیسي هیڅ څنګه نه راغله او نه شتون لري د سانو په دې بانک د توای ما د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پولیسي یو مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یو غوښتنه و مننه کوره باد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد سره په اړیکه کېم ویله چې دا غزما پیغام نشر سیم د امارات ته مودا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزور او سپکاوی او توهین تعذیر دوه دروي د امارات ځینی چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اکادي چارواکي دی او د سینور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعاً خو مسولیت فردي دی
سلام علیکم زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم دغه د مرسو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسی وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخته ور تراول نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي هغه چې ول سوالي توارسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای دلته چې خبري هغه ټول توضیح سوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو دا خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د دشت څخه زنګ درته ویلی. نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالی نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي. کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سروي شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
میوند نه هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یو وته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. وروره د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي. دا رقم ترتیب ته ایدلی خو وروره بایدشي د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي. نو دوی دا چې کموړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده وروره. نو سره کم ترتیب دی وروره. دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وس.
سلامونه د ازادۍ رادیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمین زاد نه غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. دا په غزنی کې د غزنی دهیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې. ګرده د هغسې پاتې دي هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري خو هغو ته رسېدلې ده. دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي ځکه د غنم کار وسه دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه مصباح الله مصباح د هلمند په جکولو سې څخه دا خبره کوم. غنوم شان چې وټولیږي خپل ډیر اردان سول تقریبا 2500 دنه ورسې اوس پرته 300 او اویا او 90 دنه سولې دي. د لور پور شرکت دا هله کوم چې دا کوله مونږ کې باندې په بعضو سولې کې وسم باندې ویرو سولې څخه بل سولې ته امن سره تللې. موږ سره دغه لک لک باندې پر ولګي چې دا پاکستان او بل خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادې راډیو کارکونکو اوریدونکو خلک دې ما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړی کوم. دا افغان وسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه به خی ګران دي. زر دي کې موږ په یوه لاته افغاني راکې نو موږ سره غریب خلک یو. زه هم چې موږ د حکومت سره شته غوښتنه لښته او وړاندیزونه راکنه.
دغه د سمنګانو ولایت د رئیسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي په زرګونو مدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشرانو څخه چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د سم باندې واکسین غلی وو. ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیا وو. ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی. ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي. شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د ازادي راډیو کارکوونکو زما دا غوښتنه ده چې په تېره شپه په موسیقله ولسوالۍ کې یو سړی خپلو ښځو بچوړو په واسطه باندې وژلې ده. نو زما د عمارت څخه غوښتنه ده چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي. بیا نور خلک دا شکایت وروسته نه کوي. وسلام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د منانو بابا د سیمې يم. نوم یې زو رحمان ده. په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانونونه راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. مو سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره توخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه اوسي دغه کوم مشکل چې دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې خبرخه خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غوږ ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي. نو هله کو جزمنګ ماشنه زر تر زر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښته لولپور چارواکو رسوي. څنګه چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتره مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغره شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولې کوڅوک ورته وشر ور نه کاندي به وهي او ډبیا او زندان ته وړي. بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هله کوو چې د دغو خلکو نامونګه خلاص کاندي او د دوی نه منګه ډیر پتنګ راغلی و. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګرد ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سره په اړیکه کې یم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډیر به ښه شي. ستاسو نه یو جهان مننه. تشکر.
اشرف نواز د ایران د واټساپ لین کې مد ازادي راډیو کارکونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي، نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداری ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنې کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او له بده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کار استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي، چې هغوی ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره موږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان، او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي هغه فزیکی فعالیت نه لري، نو وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربی یا شکر فشار پیدا کیږي ورته. نو دغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انسټاګرام او ټویټر هم اوس ځوانانو ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو، اما اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغوی د انسومنیا یا بېخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي او موبایل خپله د بېخوبي سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د یواجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي باید موبایل خپل بالښت نه لری کی دی، لری فاصله کی کیک دی. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کیږي او ډیره طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار هغه چې کله په سرو لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي نور هغه د سرطان سبب کیدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لرې کې خودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوی وشي.
او داسې لرې کېدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویده شي له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لږ لرې کېدي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کېدي. مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به ښه وي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وایي څو متره، مثلا یو متر کافي ده او کنه یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متره تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، ځکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بې ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصېږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او ټو د پوینټ خبرې کول ډېر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو د پوینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي. نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغیز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خندی، ځکه دا خپل مشکلات دی لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو څومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لري کېدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورې په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورې، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبر پوسټ کوو. دا منفی خبر بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي شو توای د تکان په ماډل جوړ کړی چې تکان پکې نو مریضم بیره یو کشنان بیره زنانیم بیره شپنجرم بیره نو زما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه تکان والا مشکلان بند کړي.
پر دغه پښتونستان واټ دکانونه د برق سامانو څخه خرڅیږي. دغه طالبانو هم د جلال آباد ښاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني. وایي چې موږ دا دکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دکانونه $1,500 پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې هرخه خبرونه خو اوریدونکو لري. ډیر مننه کوم زره بشم خپل موضوع ته. موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوګور سوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډیر مشکلات سره د لا لا مخامخ دي.
السلام علیکم هلی تاسو تاسو ورډونکو ته وایم خدای دې وکړي چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د دوه می خیبر لواسه خو تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقې څخه چې د زما ژغ در مسولین پرې ورسوي. موږ دلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لیوا کې وظیفه اجرا کوو. موږ تماشات نه دي راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه با شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنه. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی در بدخشان ولایت پا مرکز فیض آباد که زیجه دلی لمرانه زدکره پا خپل زیرشنزای که کری نور زدکرو تا پا کابل که دوام برکره. شاغله حافیزی سره لدی چی در یوشه اقتصاد پو پا تو به پیشنو خوده در ادبی قریه خوانده او ششیر وی. در تمه در دی خواله پا پیل که وویل چی لزدکرو روز تا لمرانه دنده چوه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم. د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی. رسمي دولتي کار هغه هم د ذوق پر اساس. هغه علایق چې شعر او شاعری سره مې درلودې د هغه پر بنسټ دا خصوصي فکتور کې پاتې وم. بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایست استاسې د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تصویر چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي و حاصل همدغه دی چې دا پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله. او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لنډۍ په دري معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت و موند. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بوده ایم بد بکشد گرک، نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تصویر چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا مونږ هم چې بندیان شولو دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم، ضد د انټرنشنالیزم، ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه وو. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي، دا وي بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کز مونږ تر هدا غسیو شوی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پر شلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هبلته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني او دا شیان تر تعمیل لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ ځمځکې وې هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې و تختم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بهتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چې وو بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ په ایسو ده په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپ نوم بل بل چاپ نوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمني کې بیا سمره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلې او بیا په افغانستان کې مو دنده پیل
کړه په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته پر کوه کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بنګلي د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیرۍ هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل فروم دی قانون لوشنګران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادای افغانستان و دیګدګاه جهان یو شی چاپول په غنجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و غم چاپول نو دا هلی ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه حداقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکولې شو چې دا اوتاق ځات بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدار شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وې د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو دلته پر رهبری کې زی وټاکلم پایز دی رئیس درمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست منګو حمید الله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زری ځان شو بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د رومور الته پات شو نو دلته اصلي خبر په دې کې و چې د شاعر شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهار پورې بې خوب پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلیزل دغه چې خپل معنوي کار نه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید وتا چې ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ولري، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودۍ برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودۍ دلی خلک چې ډېر فقیر دی، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادي در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اگه ارزو هم تسره نشد. خب پر سورت مو خپل حلیزلی وکرد
دیگه کارونو پرده و ویستیم دیه دوره تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیره زیاده و پدیه دوره که، اما دیرو خلق هم در شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غشتل چې فساد نوی، حداقل دا شعارونه ورکول، ولی دوی نه بریالي کېدل؟
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه هم دغه سی، اصلا مسئله څه شی و چې یو څه جوار وګورو؟ زه خود دینا نوم په طول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشنو دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي، هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجال څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وه او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینتال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته او یا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان راټول دوی کولای شول چې جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویجال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا غنو یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پاس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر دا
یو پاسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپه دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ شاهي هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللي و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بېساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبره ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې څو ګشت زه د مرګ څخه جوړې شویم. 15.5 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو سره غږېږم او څه انې ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره وه چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یادو کاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکه تکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانۍ څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زموږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشوم اولین ګشت لپاره لاس پرمختللي هیوادونو د تجارت و تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړي وو، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس مرستیال وو، نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. دغه دا پخپله د افغانستان عزت و دایره اون کوي چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
سلامونه کہلے بختیار احمد کابل سخا دکاتناو سمس سخا بانکی پی نظام د افغانستان په وسنی حالات کې ډیر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازی بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د داغی مطابق مخ کې نزی بر صرف داغی سرغړونه کوي او داغی ته حکمونو تطبیق خو پرې د چا کم رو خپل دغه د سیستم د په هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي دوا غم نه ورکوي ورته، دوه هفتې یو هفته دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې بعد یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ کې ورکوي نه.
سلامونه نیکی هیله او احترامات ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سر جامې په تن ولري. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی، له دې امله ډېر ځوانان و دې زړه کې شکایي چې پر کچکي لارو باندې او په خارج هېوادونو ته ولاړ شي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو لپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي، هېڅ شاته خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالات کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا ولایت ولسوالي وایز خاکلی شترۍ له هغه زه درته غږیږم. موږ ته مرستې نه رسېږي، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسې ته وړاندې شي او موږ ته مرستې پیل شي. ولاله سهار مو رودانۍ کې ودرېد خام پوس، خدای په امان سي، دعا کوئ، دعا به کوو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
تاسمی پزڑ باندھ جانا